دی واده به بیټینګ ودرې گئی چخیتی بر بندیز دکوی
هو خوته تر هر څه لمړی خپل د سرو ته پام کوه چې له درجه راخته نشي بیکاره وخت بیانو چې هر څه دکوی زکوی
گرانو دوستانو زما اوسیدن کی د خرجوان لپاره ډېری حسی کوي او لهشتایم کاناتو څخه د ځان او لس په ګټه استفاده کوي. ځوانان مې هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي. دا مه هیروئ چې هڅه او کوښښ تل مثبتې پایلې لري. ستاسو د روښانه راتلونکې په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا
زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منا نه ناغستې د نه راکې
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نه ولې وبس کی کله نه ولو زایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مانا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولې دا شمس ملالې خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنار ګل کاکا د کلی ټول مشبان انداز مانی خوري یوازې زه خونیم
اوه د کلی مشبان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې ته هلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله کده هلو ډنګ ډراما ووري نو دروختیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصلان راتوي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی
او تعلیم ته خلق اولیت ورکینه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکي هر ادارې ته چې زه هغه کم سند شي او تشه د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توي ان چې تاسو زموږ سره په جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پر کېدو هوپ چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکيني استاد ډاکټر نور الله خات او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چزبانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلود زموږ ملت درلود او خاص زوار کشر ترلودل هغه باور مات شوی
دا تعلیم خپل یو ځخت دی د دې لپاره به تعلیم وکړي
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکو زیان سره مخ کړی د سازمان ته یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوانځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د انجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي لوی هڅه دا وی چې له هیواد د وټلو لار ځان ته پیدا کړی د سعادت پونم یو محصل پدې اړه وای
ما کې ځوانانو سره د هیله او د فکر ور سره وو چې کا د لسان دوره بشپړ کوم به د ماسټری دپاره یعنې د نورو لوړ زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې مونږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلاً د تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزا کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې دا خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم، دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، زموږ تر کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهام له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنی شرایطو کې هر ځوان هیله امید کله دوی له دولسم پوهنتون ماسټری وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنې دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنې د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دې ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل شوي دي، تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې کشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه اورات ل تاسو سره.
اوریدونکو، دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاولا ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سملتای څخوکو د بشر حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تیر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپل مو د زده کړو بهیر سره عوامل څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
تاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه د زیان چې دی دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی، دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم دی. مثلا نور کلونه به اخوا به چې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دی او که مدرسین دی، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپله برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقررېږي چې دا یې مسلک نه دی. یو څوک له حقوق پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغو کې په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دي ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګیزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوې دي او دوی ته انګیزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات چې نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته د انګیزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګیزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی وو پوهنځی، نو هغوی په ښه موقف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، نو دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده، خو بدبختي دا افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي. دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي. کیږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دوی باورونه جوړ کړي هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي د هغوی اعتماد جوړیږي د هغوی خپل راتلونکی دی خپل په خپل هیواد کې ویني ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخ ته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډېره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خط صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي، هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی، هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهندانو رئیسان دي، حتی دوی رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتونو په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړ زده کړو برخه چې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هیڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ستاسو صرف وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړ زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنی نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفی اغیزه چوي. د سیستم منفی اغیز مستقیما راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب، تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي، بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو د وزارت مسؤولین نیولی وم، پوستې دي کوم مسؤولین وایي. د کورنیو چارو وزارت یو مرستیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې دا ډېرې زبردست خبرې کوي، خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د ده د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نشي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ، په لوکونو باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي؟
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کی ته هغه کی ځوانان مصروف وساتل سي د هغوی ورتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل سي د هغوی دغه ورتیا چې کوم د عملی میدان ته راوځي ټولنې ته چې دوی په عمل کې دا ثابته کی چې د دوی د ورتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دوی بیرته باوري کی چې مثلا او ته د دې وطن قدر یې ته ورتیا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجري ځکه چې لوی دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسي په خصوصي سکتور کې دومره وده نه ده چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته چې په هغه دستګاه کې کار وکړي په زمن کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي ټولنې جوړې کړي د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې تر دغه ځای پر دې رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصب حقوق ځوانانو ته چې لزدکړو سره یې لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زدکړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرانه څه ده
اصلا د زدکړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسی او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا د چا د اقتصاد د حقوقو ودري اقتصاد څوکۍ او زه د فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دی کله چې یو څوک چې حساب نه ولسته چې ځکه کینې کړي خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خزای کې د خو خزای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نالوسته کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر خوري نو د دې لپاره چې ډیر روزل شوی چې په وطن کې د باسواده کس لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې هم د تګ کوي یو خو د تعلیم د ارزښت او بل زما دا څنګه پیغام دوی ته د خپل وسازانم ډاډ ورک یو خپل قانونو کې هم ډاډ ورک ورکول کیږي او دوی هم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي طلب العلم فریضه په علاقه کل مسلمان او مسلمات دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره به تعلیم وکړي او دا هم حتمی ده زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي را بدلیږي نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شو نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو موږ به یې ښالو
ترنو بریدون کول دی ورسته بعد تانې څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته ویل لري ورته وښی
زه السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګلو غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوې او به حاصله پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیلې او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهې حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري کده خپل استعدادونه په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کدی شي د نبوغ تر دنګو څوک ورورسیږي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
درو جنا شہندارا سڑے سو